همکارم قسیم سولمل باشید.
ډیر زیات مننه کوم سهار لیوال تاسو ستړي مسې سلام وړاندې کوم د ازادي ریډیو ټول اوریدونکو ته سات څلور بجې سولې دی بلې یو ساته پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه او هرکلی. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د نن ورځې د سر راپور مدا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته د دغه زون البته د ختیځ زون له استازو سره کتلی او پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې په اسلام آباد کې د دوشنبې ورځ یعنی د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې معلومات هم درته درکو. د خبرونې په دوه نیمه کې د ورکوسو او عزیزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په ورځنی رسمي سفر ځي. د هرڅه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتی مسؤلان نو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غټ کړي دي هم اقدام وکړي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د انټرنیشنل دیموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتی مسولان نو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غصب کړي دي هم اقدام وکړي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره تر لیدنې او خبرو وروسته وکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې ولسمشر لومړی په جلال آباد کې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیل بل ډول ولیدل او بیا یې له دغو کسانو څخه جوړې لوی غونډې ته وینا واوروله. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویان اتولاه خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یوه بجه د کامی ولسوالۍ د میرزاخیلو ښوونځي ته څیرمه وشوه. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره یاد کسان په یو موټر سایکل سپارول چې ماین پرې وچاودېد. د انټرنیشنل دیموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې دوی دغه سروې په څلیرش ولایتونو کې له 420 ځوانانو سره د مرکې پر مټ په څلورو میاشتو کې چمتو کړې ده. د دوی په وینا افغان ځوانانو ناامنی او اقتصادي ستونزې خپلې اساسي ستونزې ګڼلې دي. د دغه بنسټ مسؤلان له حکومت غواړي چې د دغه څېړنې موندنو ته پاملرنه وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځنی رسمي سفر ځي. دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، دفاع وزیر خواجه آصف او لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وګوري. له اسلام آباد را رسیدلی راپورونه وایي چې دا کتنه د هغو څو یو برخه ده چې د سعودي حکومت یې د پاکستان د ملاتړ جلبولو لپاره کوي. دا په اصل کې ده چې د ریاض او تهران ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. په تیرو درو ورځو کې د پاکستان ته د سعودي عربستان د حکومت د یو عالي رتبه چارواکي یم سفر دی. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل آل جوبیر د پنځمې پورز اسلام آباد ولړ او له تهران سره د سعودي عربستان په ولړ سیوی کړکی چم خبري وکړي. د خلیج سنی شاهی هیوادونو له سعودي عربستان نه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی هغه مسله وغندل چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې ده. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږ وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عرب امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد به د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمه دی هوادونو په چارو کې د تهران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ټروریزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیک بحران په پراولو تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي چې سعودي عربستان باید یوه لار انتخاب کړي چې یوه د افراطیت پراختیا بله هم په منځني ختیځ کې د شو اړیکو جوړول دي. د بشري حقونو ټولنې وایي په سوریه کې پر یوه محبس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس دا محبس په ادلب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهه په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي چې پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د مستر ټلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر درې کلن ځنډ وروسته خپل لومړۍ غونډه وکړه. سباندې درې کاله مخکې محکمې د مصر پارلمان منحل کړ. تمه کیږي وکیلان د خپلې دورې په لومړۍ ورځ د پارلمان مشر وټاکي. دوی 15 ورځې وخت لري څو په سلګونو قوانین چې د پارلمان تر منحلېدو وروسته د اجرایي فرمان په توګه صادر شوی و تصویب کړي. په نوي پارلمان کې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان زیاتي. پارلمان 568 انتخابي غړي لري او 28 نور غړي مستقیما د السیسی لخوا معرفي شوي دي. راپورونه وایي د ترکیه چارواکو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سوریې د یوه خبریال د وژنې په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي. ناجی الجرف د هنته په نوم مجلې مسؤول چلوونکي د تیرې میاشتې په وروستیو کې په رڼا ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې په ډزو وژل سو. په وروستیو میاشتو کې دا د سوریې دریم خبریال دی چې په ترکیه کې وژل کیږي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي پولیسو یو مشکوک کس او دوه نور کسان چې ګمان کیږي له دې مشکوک سړي سره مرسته کړې نیولې دي. د دغو دریو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پروسه له هغې چې الجرف د اسلامي دولت ډلې داعش د تاوتریخوالي په اړه یو مستند فلم جوړ کړ ورته ګواښونه کېدل. داعش ډلې په اکتوبر میاشت کې د سوریې د دوو خبریالانو د وژنې مسؤلیت منلی و. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په مشرۍ د تیر میلادي کال په جریان کې په دغه هیواد کې د 150 وژل شویو کسانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه کسان تیر کال د سختریزو وسلولو لخوا په پاریس او شاوخوا سیمو کې د حملو له کبله وژل شوي دي. فرانسوا اولاند او د پاریس شاروال اندي دلګو دغه مراسم پرانستل. د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید یو کال پرسو دغه راز د درناوي مراتب د هغو حملو قربانیانو ته هم وړاندې سول چې په نومبر میاشت کې پاریس کې وسوي او 130 کسان وژل. د اسلامي دولت سختریز ډلې یادایش اړوندو سختریزو وسلوالو د دغو تنظیم سویو حملو مسؤلیت منلی دی. تر زرو زیات کسان چې زیاتره یې په دغو حملو کې د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړي دي نننیو مراسمو ته رابلل سوي دي. او جرمنی څېړونکي وایي یو سړی چې په پاریس کې د پولیسو پر ماموریت حمله کړې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې ژوند کړی دی. دغه سړی هڅه وکړه د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید د کال له پوره کېدو سره جوخت د پنجشنبې په ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړي. پولیسو دغه سړی په ډزو وواژه. جرمني څېړونکي چې د تحقیقاتو له پروسې سره مرسته کوي پرون د جرمني په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو پر یوه پناځای یرغل ور وړ. د دې اعلامیې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانسوي څېړونکو په خبره دغه مشکوک سړی د تونس دی او نوم یې طارق بلقاسم و.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ د خبرونه او نور مطالب واورئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه موندلای سی. پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او اوس هم پام وکړئ د رواني خبرونې د مطالبو د معرفي برخې ته. او ریچې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دی و پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته تللی او هلته پر ځینو مسایلو باندې خبرې کړې وې. دا چې پر کوم مسایلو باندې بحث سوی دی او شمینې سوی دی په دې اړه پروانه خبرونه کې بشپړ راپور لرو. د هموری چې د افغانستان ولسی جرګه په اسلام آباد کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط خوشبیني څرګندوي.
مخکې دغه رقم ته غونډې ترسره شوي خو دا پیره له ټولو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
په همدې اړه مو د افغانستان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند نظر هم پوښتلی چې آیا حکومت د دغه غونډې لپاره کومه اجنډا لري او که څنګه؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوې ته لیواله دي پکې او څوک لا هم جنګ اخته لري او جنګ ته دمه ورکوي.
د افغانستان په تړه نور راپورونه هم لرو. د هلمند څخه په راپور کې اوري چې دغه ولایت د ولایتي شورا غړي په یو اربع اندیښنه څرګندوي چې د هلمند امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنگ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په نړیوال مسایلو کې د یمن څخه راپور لرو. په دوه مهنیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لازم دی رادیو څخه اوري چې د افغانستان په سرو شارونو کې د افغان په سلا شهر 15 صفه خبرونه لري، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ او 1216 نوې صفه باندې کولای سي په واضح توګه واوري. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته د ختیځ زون د سیمه ایزو چارواکو سره وکتل او د غرازی وی غونډې ته وینا وکړه. د چپر کوم مسایل باندې ولسمشر غنی خبرې وکړلې؟ له ننګرهار د خپل همکار شاه محمود شینواری څخه به معلومات واخلو. شینواری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاس. ولسمشر په خپل وینا کې مشخصا پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې او څه ژمنې وکړې؟
ډیره تمن ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر په ترڅ کې ورسلو غوښتنو په مقابل کې چې هغه د فساد مخنیوي په برخه کې تمنه تر اوسه کومه برخه کې همدارنګه د پرمختیايي کارونو د زیاتوالي په برخه کې ترینه کړې وي. دا د ورته ورکو په ځانګړي ډول د په برخه کې امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه، چې دیس سپارښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد دي خپل امنیت ته زیاتوالی ورکړي. هغه پلان چې دوی په دې برخه کې ترتیب کړی هغه ته عملي بنول کړي. په کوم برخه کې چې اړتیا وي نوې پلان دغه څخه کار واخلي تر څو په دغه سیمه کې وسلوال په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په دې برخه کې د ولسونو څخه هم همکاري غوښتنه وکړه چې د امنیتي ارګانونو څخه سره همکار واوسي. په دې قدم کې د موکو غاسکو برخه کې قاطی امر وکړه امنیتي چارواکو ته چې د غاصبینو څخه ځمکه بیرته راوګرځي، او هر هغه چا چې مخالفت کوي دغه امر څخه ورته صرفنه کوي چې هغه یې سره بیا قانوني چلند وکړي. چې په دې برخه کې ورزو څخه هم وختونه وکړي چې باید امنیت قومندانې سره په دې برخه کې همکار واوسي او د غاصبینو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
بلې، شنواره صاحب، مهمه مسله ډېر معذرت غواړم، ننګرهار نن سبا د نامنی مسله ډېره مهمه ده، او دا چې د داعش وسلوال په دغه ولایت کې فعالیت لري. مشخصا دغه ډلې سره د مبارزې لپاره ولسمشر کوم څرګندونې یا شمنه درلودله؟
او دا او هغه وځو پاره چې ویل کېده چې د داعش یا د حکومت د خانه سپور کې د څنګه کې دا هغه تشویشونو د رافقولو په خاطر باندې د قاطی امر او کمیټي قانون ته کتاب چې دغه وسوالو په خلاف خپل عملیات په ادامه ورکړي، عملیات ځکې اند او یي ځوان څخه استفاده وکړي تر څو دغه سینه د وسوالو څخه پاک شي. دوی داډ ورکړي چې دغه وسوال د دې څخه فعال دي په ډېر لږ وخت کې به هغه پلان نشي دی او برابر کړی دی هغه عملی کړی او دا سیمه له سوال پاک کړی. بل مهمه مسله چې ودې سیمه خلکو ته درنه غوښتنه کوي د پرمختیايي پروژو په برخه کې د یو چې یو شمیر قراردادونه چې وی دی هغه کې فساد شوی دی، د دې په خاطر چې د فساد مخه ونیول شي دغه ټول قراردادونه راغون کړی دی. او تاسو دوه میاشتو کې چې د افغانستان په کچه باندې د وینا او دغه ټول قراردادونه د سره ور باندې غوړ کیږي او کچې تلزم واغه عملی کار باندې شروع کیږي، او ځینې شرکتونو کې مشکل هغه بنور او تر بل شرکتونو تور کول کیږي. او یو بل مسله چې واغه د سولې د خبرو کړه و د ولسمه ته داډ ورک یو زیره درلود چې فرادنيزي ورځو کې به د افغان ولسمه دی یو زیره ورکې د سولې په برخه کې خبر روان دی. او دا که شو د شتابات له معنی غونډه د سلور رسیدو غونډه دا پیل شي او د لوړان نه یو زیره ورسون په ورکه چې دا به
ګټور وي. ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینواری یو چې له ننګرهار څخه دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی نننۍ سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا منشي ذبیح الله زمري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دې سفر کې د خلکو غوښتنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د امنیت په ټینګښت، د فساد په ورکولو او د غاصبینو د لاسوهنو د بندولو لپاره به جدي هڅې وکړي. له ښاغلي زمري سره زموږ کار صفی الله ستنګزی مرکه کړي او لمړی دا پښتنه کړي د چي د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې دوی ته څومره د قناعت وړ وي.
جناب ولسمشر هغه وختنه چې د ژوند په سبب د هر ولایت نه ځان ته ځان ته شوی او هغه ټول باندې د خلکو د وختونو مطابق ټول مثبت جواب کړي او د فساد دور کولو په اداراتو کې د مثبت تغییر راوستلو د غاصبینو نیولو محاکمه کول امر یې ورنه ورکړي. درې او د دې ترڅنګ واو ته امر وکړو چې د نوی عملیاتو دپاره کمانډان د خلوډو په هدایت وکړو چې د نوی عملیاتو دپاره تدابیر ومني سي او عملیاتونه اجرا شي.
جناب زمرای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل عملیاتونه باید اجرا شي، څه څه ضروری دي د عملیاتو لپاره مخکې له دې چې عملیاتو شي؟ څه مهم
د عملیاتو لپاره چې ضروری دي؟ پیاده قواوې دي، توپچی قواوې دي، هوایی قواوې دي. که د دغه ټول مسایل په خپل ځای خو پیاده، توپچی او هوایی قواوې دغه به ته هماهنګ اوسي او دوی به د عملیاتو کې د عملیات نه وروسته به هغه منافق چې دوی تصفیه کوي به تاسو پوستې واچي یا د محلي ولسونو نه د ملي پاسونو نه د ولسونو نه د حمایت ولري چې ولسونه د تصفیه نه وروسته به خپل امنیت به خپل وساتي.
زمري صاحب محترم، ولسمشر ویل چې غصب شوی ځمکې باید برته ونیول شي، مافي کړي، په ضد هم باید مبارزه وشي، همدارس د داعش پر ضد مبارزه باندې ټینګار وکړ. څه فکر کوئ چې واقعا بم ولایتي ادارې کې دغه مرتوان او ځواک شته چې بل اخره په دغه سیمه کې دغه کار وکړي؟
په هر حالت کې موږ ګورو ستانځي صاحب، په هر حالت کې حکومت دی، حکومت زور هیڅ حکم لري غیر د خدای نه. د دې په خوا کې چې د ننګرهار د امنیت کمانډان ته هدایت وکړو، د خلوډو کمانډان ته هدایت وکړو، ضرورت په وخت کې غاصبین دې سره مقابله کوي. دوی اوس اندنه سي ته امر ور دي تاسو ته
چې اولې به اخلاص. جناب زمرای صاحب، لکه څنګه چې تاسو د خلکو استاذ یاستې، د خلکو مهمې غوښتنې یو خدای امنیت ټینګول، بل په روغتیاي برخه کې، په پوهنې برخه کې دوی ځینې غوښتنې وړاندې کړل. څه فکر کوي چې دوی دغه بلې د پاتون لپاره هم دغه غوښتنې به څومره واقعا اجرا شي؟
جناب ولسمشر خو ویل چې هغه پروژې د ننګرهار پوهنتون چې نه یو پنځوس کاله مخکې جوړ شوې، نیمه یې ځمکه غصب ده، نیمه یې زمونږ کنټرول کړې. ویل چې هغه پروژې چې نیمه پاتې ده په ټول لږ وخت کې به دا پروژې د دوباره احیا کولو لپاره امکانات په کار اچوم او کوی کار په کار اچوم او په ټول دوه میاشتو کې یا قراردادیان غواړو او یا د دې قراردادونو فسخ کړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمریو چې جلال آباد ته د ولسمشر د نن ورځې د سفر پر اهمیت خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې د سولې پاړه د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته خوشبینیسته. د خبرو د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. زما همکاري ناجی ساپی په دې ارتباط باندې د ښاغلي احمدزی نظر پوښتې او پاړه دا راپور چمتو کړی.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړیدونکي غونډه کې د امریکا او چین د استازیو ګډون د خوشبینۍ رامنځته کړي چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې منځ غره کم ته غونډه تر سره شوی، خو په دې اندازه نه چې پیږي چین او امریکا دواړه سفر طاقتونه موجود وي، ځکه وکولی شي چې زړه نه په دواړو ملکونو باندې فشار واچي چې سولې ته آماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او مونږه خوشومید یو چې دا پیره به ان شاء الله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوش اوسپنې تر څنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبری په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپور هولا امین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اما په عنوان یک شخص خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبری ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
عام وګړي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې تیرو غونډو ته په کتو به دا څلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي.
کومه غونډه چې سبا ته سوله تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو امونه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي او په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالي او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او په څه ډول سوله وسی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي.
د ایډیشن بیت سره ارخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د فروغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم په جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا هسته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسی، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسی تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل شي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه سره اخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر سرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنگ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاص او افراد باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لیست هم افغان پلاوی ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سولې خوښون کې دي او دغه ډله جګړه غواړي، څنګه داسې تجمنه شوي؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې لمخ څخه کار شوی دی او دا اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې چې څوک وړي سولې وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته دمه ورکوي، په ټوله کې دغه یو بحث.
او تاسو یې نتایجو ته څومره خوشبینه یې فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنه چې سوي دي، بحثونه چې سوي دي او کیږي، هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی. که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو، زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعدې په تیر کې هم سوي وي. اما دا ځل تیر ته څنګه څه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
دغه متفاوت وضعیت د چین او امریکا د ګډون په لحاظ دی او که څنګه د پاکستان په تګلاره کې بدلون تاسو وینئ؟
تر دې مخکې چې موږ کوم مجلسونه د پاکستاني مقامات سره درلودل او په ټوله کې د چین او د امریکا سره، د هغه پر اساس ویل شوی چې وضعیت متفاوت دی او هیله مندي نسبت په خواته زیاته ده. ولی بیا هم زموږ ټول حساب پر نتایج دی. که چیرې لازم نتیجه ترلاسه کوو، هغه وخت چې زموږ خوشبینی پر ځای ده او موږ همدی روان ته په اوسنی شکل سره ادامه ورکوو.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په تړاو د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم یو بل مطلب لرو. د هلمند ولایتي شورا دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه ښودلې ده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند امنیت د جاج اخیستلو په نوم دې ولایت ته راغلي پلاوي راغلي بیلابیل پلاوو نمایشي کارونه کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یک شنبه ورځ په یو خبري ناسته کې ول نه یوازې مرکزی حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاوو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل ول کچېرې مرکزی حکومت د هلمند اوسنی امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سکوت باعث به سي. کریم اتل د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي.
یوازینۍ ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. تر څو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاص نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنگ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزی حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبري ده. کته هم د لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خنړیو بردونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي سوي دي. خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو غپلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامدار جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغه چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډیر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوی نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې دی روان وي، داسې نوستل بلي یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګیږي، دا معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه اوسي. دلته معلومه ده چې کم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کم عمل چې دوی راغلي دي کم اقدامات نیسي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې څخه اضافه کیږي چې بابا جی د شار څلګمه او زاده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دا په دې څل دوه میاشتې کې یا په دوه نیمه میاشتې کې څو غاښته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله، خو یو د اوزایم تسپینه
کړ اوزایم ته خپل کنټرول لاندې باندې وسته. ولایتي شورا خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوز پر هغه مسولینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند تر لږ زلسوي دي او په معلوم تغیر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوز د مسولینو ناسمه رهبري د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله د نشي توکو د قاچاقبرنیو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي رډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لخرګه څخه په استولي پیغام کې لیکي د افغان ولسمشر د ننګرهار د سفر هرکلی کوي، هله دا یوور د لوی کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. محمد شفیق د نورستان له کمدیش ولسوالۍ څخه لیکي سوله چې څومره ژر راتلای شي ښه به وي. احمد الله فهیم له زابل په خپل پیغام کې لیکلي د ولسمشر څخه مو دغه غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال موږ ته اطمینان راکړ چې د سیاه بندي بند به جوړوي. که چیرې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ دغه بند جوړ شي نو زابل به په یو ګلباغ بدل کړي. اجمل ترکی بیا هم د هلمند له مرجې څخه لیکلي، د مرجې ولسوالۍ د بازار په 40 کیلومتره کې اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، چارواکو ته پکار ده چې پوسې واچوي. او عبدالولي رحمان د هلمند څخه لیکي، سم د افغانستان ټولو وګړو ته دا پیغام دی چې خپل ماشومان د یخ څخه وساتي او ریښمن کالي ورواغوندي تر څو ماشومان تاوده وساتل شي.
که تاسو هم د افغان بی سیم سیم کارتونه لرینو کولی سي د 1903 شمیره لاري خپل پیغامونه پر بیلابیلو مسایل باندې مشته واستوي او مش به د خبرونی په ترڅ کې تاسو ته خبر کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
وخت مازدیګر 4:30 بجې سولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې دی. زما همکار محمد صادق رښتینی به وړاندې کی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسولینو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي مځکې غصب کړي هم اقدامات وکړي. د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یو بنسټ نوې خبرې سوي سروي ښیي چې بیکاری په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دغه بنسټ مسولان وایي چې دوی دغه سروي په 24 ولایتونو کې له 2400 ځوانانو سره د مرکه پر مټ په 4 میاشت کې چمتو کړی ده. د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دیسله ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر د دفاع وزیر مرستیال ولیعهد محمد بن سلیمان نن اسلام آباد په یو ورځنی رسمي سفر ځي. د خلیج سونی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسي په هوایي حملو کې لشتر لږه 80 تنه وژل سوي دي. د مصر تلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر 3 کلن ځنډ وروسته خپل لومړنۍ غونډه وکړه.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره په شارجه کې خپل دوهمه وروستۍ شلوره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا لوبه نن د افغانستان په وخت ماښام په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان له زیمبابوې څخه یوه شلوره او 3500 لوبي د افغانستان په کوربتوب د کرکټ په وروستۍ لړۍ کې چې په شارجه کې وي ګټلې دي. دغه لوبه په اړه تاسو کولی سئ شیبه په شیبه د ازادي رادیو پر ویب پاڼې azadiradio.com وروستي معلومات ترلاسه کړئ. خو سپاته سپورتي خبرونه زما همکار مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې سبا آریا او اسمی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د انجونو د فوټبال کمیټې مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین 1:30 بجې د غوره لیگ په استډیوم کې پیلېږي. میرمن مهری دغه راز زیاته کړه چې د روانې اونۍ د پنځمه په ورځ د سنگر کلب او اسمی کلب ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د افغانستان د فوټبال په برخه کې د انجونو د ظرفیتونو لوړول دي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. مانچستر سیټي ټیم په دغه بریالیتوب سره د جام حذفي راتلونکي مرحلې ته لار پیدا کړه. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې او له نوموړي غوښتي چې پاکستان او هندي په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې د وسلوالو د وروستي برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستان د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تم څرګنده کړې چې هندستان او پاکستان به په هندستان کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې په وسلوال برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. نوموړي همدارس په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې د وسلوال برید مقصد د پاکستان او هندستان ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د ثبوتاژولو هڅه بللې ده. جان کیری دا څرګندونه د یکشمې په شپه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو تیره اونۍ له پاکستان سره په نښتې پوله د هندستان د پنجاب صوبې په پټانکوټ نومي سیمه کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه اډې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د یو جګپوړي هندي پوځي افسر په ګډون و هندي پوځیان وژل شول. هندي چارواکي وایي چې دغه برید نږدې څلور ورځې دوام وکړ چې بیا وروسته د شپږو وسلوالو بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د هند پر پوځي اډې د وسلوال برید په تحقیقاتو کې مرسته وکړي او په اړه به حقیقت د خلکو مخې ته راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې پاکستان ته یې د پټانکوټ برید په تړاو د عمل وړ معلومات ورکړي او د مذاکراتو د لړۍ جاري ساتلې دغه برید د مسؤلینو پر ضد په عملي ګامونو پورته کولو پورې مشروط کړل. ټاکل شوې ده چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټران به په راروانه اونۍ کې په پایتخت اسلام آباد کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات مهم بللي او له صدر اعظم شریف یې غوښتي چې دا لړۍ د جاري وساتي. په عین حال کې ښاغلي شریف نوموړي ته ډاډ ورکړی چې پاکستان په دې لړ کې شفاف تحقیقات پیل کړي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې خپله خاوره به د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته پرېنږدي او په خبره چې د دې هیواد ټولې ادارې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یوه خوله دي. امریکا تر دې مخکې هم له پاکستانه غوښتي چې د پټانکوټ د برید په تړاو د بشپړ تحقیقات وکړي او د دې برید په اړه د حقایق واضح کړي. دا یادونه ورده چې په هند کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر پوځي اډې تر برید وروسته د پاکستان صدر اعظم خپل هندي سیال سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د برید په تحقیقاتو کې ورته د مرستې ډاډ ورکړی و.
د بشری حقوقو د څار سازمان حوسی اخیان په یمن کې د لسکونو سیاسي مخالفانو په خپل سرو نیونو تورن کړل. 15 میاشتې کېږي چې حوسی اخیان پر سنا کنټرول لري. په دې اړه صالح محمد صالح راپور اوروي چې ورپسې به د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
په یمن کې شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي 15 تنه نیولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دغه کسان د 2014 میلادي کال له اګست څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې موده کې نیول سوي دي. له دې ډلې 20 کسان لا هم په بند کې دي. د دغه سازمان په وینا داسې ښکاري چې زیات نیول سوي کسان له اصلاح سنی اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند د ځواکمنو حوثي یاغیانو مخالف دی. د فرانسې خبری اجنس لیکي د بشری حقوقو د څارس په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي د هغو کسانو نیونې او اجباري له درکه کېدل چې د ادعاو له مخې د اصلاح ګوند پلویان دي په پلازمینه صنعا کې د ډېرې ویرې سبب سوي دي. شیعه حوثي یاغیانو د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پر پلازمینه صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی څو نورې سیمې هم ونیولې. د جنوبي شهر عدن پر لوري د حوثي یاغیانو تر پرمختګ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې د دوی پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ریاض ته تر تښتېدو مخکې عدن ښار ته پناه وړې وه. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي په داسل کې چې حوثیان په یمن کې پر قدرت جنګیږي دوی باید پوه سي چې په خلکو کې بیره خپرول د حکومتوالۍ اصل نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه چارواکي زیاته کړي چې حوثیان باید لازم اقدامات وکړي څو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅوک په غیر قانوني ډول نه نیول کیږي او کورنۍ خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولري. ټاکل سوی په یمن کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو بل پړاو د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې په جنیوا کې ترسره سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي او مکمل نه دي، یعنې په دې معنا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز پاکله کوم چې متی اولا نومیږي معلومات لري. ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی اولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب لا ده، د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی اولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی. ما ته په دغه شمیره تماس کړی چې د پلار نوم د سوات شي 0 0 2 3 4 2 0. یو وار بیا د ټلیفون شمیره 0 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي دوستان او عزیزان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه ماجدي خبره کوم. ما ورور چې مولا نومیږي، زیات کم 15 کاله یا 18 کاله عمر لري. پرو وړم کار تللی، دا یو کال 6 میاشت کې د کوره سره تللی دي. دغه پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم، خدای یې د ازادي راډیو زما پیغام نه شوی چې کدی په خپل زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي. ما د دې په دغه شمیره زنګ راوي. سپروا 15 15 1 0. شماره یو پلا بیا وایم. سپروا 15 15 1 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. کدی په خپل زما غږ اوري، کور ته دی راشي او یا بل مسلمان ته د دې په حق له معلومات ما ته دی زنګ وي، خپل شرینی دی واخی، همدې دی راوشي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام نشل کی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوهر پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور ته چېرې معلومات لري یا د ژوند او احتمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 5 0 0 3 0 0. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 0 5 0 0 3 0 0. السلام به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي واجدانو د خبرونې نړیواله ته. زه عبید الله رهنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد، د سردار محمد زوی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري، د ازادي راډیو له لارې د اورکوسي واجدانو پروګرام اوري، نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسئ. 0 3 6 9 9 6 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 3 6 9 9 6. په دې هیله چې د ازادي راډیو تر څنګ ناست یو، زما اعلان او زما اواز واوري. نور له ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې د هیوادوالو لپاره یې داسې یو ښایسته او په زړه پورې خپرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. خدای په امان.
بلیا السلام علیکم، زه غوالی یم د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی، یو کال کېږي هر مسلمان ورکې په هره معلومات لري په ژبه ګونګی دی. زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي، په غوږو کون دی زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. سپر وسه شپږ دوه اتیا اته پنځوس اته شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم. سپر وسه شپږ دوه اتیا اته پنځوس اته شپېته اخبار شیرینی تر لاسه کی د خدای په امان.
سلامونه اونیکه هله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکشوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د امزوی دیش کلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو کلی اوسیدونکو، چې تقریبا دوه کال کېږي چې د ایران په لار ورک شوی دی. کچیرې د خپل ازما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات ولري، کله دې وکړي په دې شمېره سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 15 14 14. دویمه شمېره ده 0 5 9 19 15 14. دریمه شمېره ده 0 5 1 1 1 1 2 6. شمیره بیا تکرارم 0 5 15 14 14. دویمه شمیره 0 5 8 9 10 15 14. دریمه شمیره 0 5 1 1 1 2 6.
سلامونه ونی که هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محبوب الله محبت يم، لګرمچیر ولسوالۍ ناړي کني ولې ده. زما د ماما زوی د خنګول په نامه دی، دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات یا هم چا لیدلې نو په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0 5 15 4 3 4 9. ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم وایم 0 5 15 4 8 3 4 4 9. نور مو وخت نه نسما، خدای په امان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تر سره په تماس کې اندره شزاده د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبدالغفار زلمی نومیږي درویش ترې کیږي چې له پور نه لاره کڅه وي دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکي دي. زما د کاکا زوی دي، پلار نوم یې عبیدالله دي، د کاکاګانو نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی، د ماماګانو نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی، د ورونو نومانه غمی او زرګی دی. که هر ورور هر افغان د دغه په باره کې احوال لري یا یې لیدلي دغه زلمی مشتري په دغه شمېرې باندې تماس نیسي، 1,00,000 افغانۍ شیرني ورکو. دغه زلمی ځوان چې دی، نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ویښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د ټلیفون شمیره تاسو ته 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نوشت شماره تلفن شماره بیا تکرارم 0 2 3 4 5 6 7 8 او 0 2 اتاکیا یوایا نسو یویشت هیله لرم چې دا زما پیغام نشر سي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډیر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوری زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کاله کېږي چې ورستی دولس دیارلس کاله کېږي یوه پلار پیدا شو او بیا دغه د برته لواړې ورستی کتل زما ږغ اوري و دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي زه به خپله شمېره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس بیا به یو وار بیا خپل شمېره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس هر چاته که معلومات دي په دغه شمېره دي و ماته زنګ ووهي. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل لرو چې یو کوچنی مورت دی د پنځلس کالو دی مرال شاغا نوم دی په ځان هغه مشهور دی د پنځوا کندار اوسېدونکي د پنځوایو ولسوالۍ د زلخان د کلی دی. دا درې کاله کېږي چې د مرګ د ژوند درکه نه دی معلوم او دا زموږ د ټلیفون شماره ده صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه او پنځه اچه صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه او پنځه اچه.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې پنځلس کاله کېږي نادره کده که هر چاته پته معلومه وي او یا ترې نو حال لري نو په دې شمېره دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند له دالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد په نامه دی دغه یو کال دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زغه اوري دی چې دی جګ نری ځوان دی پر دا رسته ورځ باندې اټاپ دی چې دی د حاجي نجیب الله کا زوی دی د محمد هاشم اکا لسی دی د ده د مشر ورور نوم د غوث دی د بل ورور نوم یې محمد رسول دی. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې شماره یو ځل بیا تکرارو صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې. زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورک شو اجدانو په پروګرام کې سب شي. وسلام.
بل السلام علیکم. زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی. زما یو کار دی د سرګل په نامه چې ورک دی پنځلس کاله کې کار چاته معلومات په دغه شماره دې زنګ کوي صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه بیا تکرارو صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه د خدای په امان. خداحافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او روسه تر سلام از ما یو د نیکه زوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یوولس لس یوولس میاشتې کېږي چې ورک دی درک یې چاته نه دی معلوم که هر چا سره دا معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر درې درې بیا صفر بیا پنځه پنځه دوه اته د ټلیفون نمبر یو بیا وایم صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه دوه اته.
الو السلام علیکم. صاحب بخیر. د ځینې ازادي رادیو ټول انکاران ته سلامونه وایم. تاسو باندې سلام. د ما ورور دی د نن ولایت څخه سره په تماس کې ما ورور دی نه درته څو یې ساج د بم کار دی چې رحمت میز ارتو د تاکر معلومات لري په دې سره د نن څنګ په پیل کې پر دې چې د کلور او خپل سره سره خپل څه نه دی کړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمن احمد کنڑنا. زما ترزوی چې حساب نومې ده ډیر وخوش چې نظر راکښوي ده که زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره د ما سره اړیکه ونیسي صفر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره وزر بیاتی کارو ما سپر واو یا سل یو پاندوس دو لگی. السلام علیکم.
دا آزادی را دوست ما پیغام دیده در وزگان ولایت که گراو تغرس والی سخه سایدی که کیم. زما زوی عریب خان دا یو کار کیجی چی پویشکی ورکسوی دی. پویشکی ورکسوی دی زما دا تلیفون شماره دا غدا. سپر و سپر آته پار سلور نانا پار سینزه دا ولس کار دی.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه د ورکال ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعض نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بې تکه روغه شوې ده. کله چې ما غږ په خپل اوري او یا د انډیوالانو اوري معنوي ضروري له مخې لیکلان د شمارو اړیکې ټینګې شي او خپل درې لکه پانۍ جایزه دې ترلاسه. اړیکو شمېرې دي 0-5-3-4-4-4-4 خپله شماره ده 0-5-1-5-3-4-4. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه لالی د موزیر اخونزی د فراه ولایت بلبلک دولسوالۍ د ګنجاباد کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي دا 12 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا دې معلومات یا درک لري یا که معلومات لري مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. او بیا دا تقریبا 3 میاشتې مخکې یو چا ما ته زنګ ووهي، ما ته یو اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درم شپخالي کې ورې دی خوښ شوی و او ورې و، خو بیا هم دی خاص معلومات یې هغه نه درلودی، کوم خاص نتیجه ما ته رانکړه. نو خواهش مې دا دی که هر څوک د هغه چلډرن اسپتال سره معلومات لري یا د رسۍ لري یا درک لري مهرباني دې وکړي په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووهي. د تلیفون شمېرې دا دي 0-5-1-1-9-8.
مشهور په محمد شاه عبدالستار عبدالستار زوی ده کاله کېږي ته نایه د کندهار د ولایت څخه مدرکه شوی دی. هر څوک یې په معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیس 0-5-1-9-3-3. هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیس.
زما نوم سمی الله دی د کندهار ولایت ډنډل ولسوالۍ د نقد اکثر پیغام دا دی چې زما تازه ته رحمان لیل دا ظلم کار لیدل اختر په ومه وتلی دی د 3 کال دی پروژه په کندهار ولایت کې راتلی. نو په اړه کې څوک معلومات لري ما ته په داس نه راځنګ وي سپاراویا واچا نه نیوي سپاراویا واچا نیوي دیني سپاراویا واچا نیوي نو ساو دیني سپاراویا و چا نیوین نو ساو دیوی.
السلام علیکم. زما نو حاجی مجاور دیگه حاجی مجاور او سوالی ولای کا کافی ساو سوالی اله سی زغه پیغام لرم ضروره. زما الیاس چې زما زوی دی تریش په ګو کال کې دی لا دغه شو دی کچا دې په دې دغه شماره دی زنګ وی سفر افتا دا شستجار پنجاوشی نو
شدو و سلام. السلام علیکم. زه زیارمل د پاکستان له دولت خپل سوالي د ورابین کې یو کېدم کوم. ما یو د اساس زوی د پنرمز محمد شیر محمد سروال زوی دی. تقریبا 3 کال کې شورک سي سلیش 3 کال عمر لري. کڅات له ټول معلومات لري یا د دې د ما جوړې نو ما ته د دې سره باندې ټلیفون وکړي یا کچا پیدا کړی یو څه قانوني غور کوو یو څه قانوني بخښي ورکوو. زما د ټلیفون نمبر دا دی د پیسو نمبر 0-5-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-
اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212411415. ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګراما مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.